د لیکوالو لوري نور خلکو ته د خپل ناول د ورکولو لپاره یو تالار هم ځانګړی شوی دی.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
جرمنی پښتو قاموس دوهم چاپ خپور شو. د ډاکټر اکرم ملکزی د جرمنی پښتو قاموس په دوهم چاپ کې 15,000 نوي لغتونه زیات شوي دي. د دې قاموس په لومړي چاپ کې چې په 2009 کال کې خپور شو 15,000 کلمات ځای شوي او دوهم چاپ یې 40,000 کلمات لري. د ښاغلي ملکزی د جرمنی پښتو قاموس لومړي چاپ ته د جرمنی ولسمشر د جرمنی ستر نشان ډالۍ کړی و او د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غنی د میربچه خان د مډال وړ ګڼلی و. خو د شرایطو له بدلېدو سره تر دې دمه هم ډاکټر ملکزی ته دا مډال نه دی سپارل شوی. د جرمنی پښتو قاموس لومړی چاپ 1,400 مخه دی او دوهم یې په 1,410 صفو کې خپور شوی دی. څه شی ډاکټر ملکزی دې ته هڅولی چې په زرګونو نور کلمات پورې قاموس کې ځای کړي؟ له دوی په واور
خبر صاحب په جرمنی کې نه بلکې په ټول دنیا کې ورځ په ورځ نوې لغات جوړېږي. نو زما ډکشنري د 2009 کال ډکشنري وه، د هغه رئیس ډېر نوې لغات جوړ شوي دي. نو د هغې تازه کول یا اپډیټ کول ضرور و. د بېلګې په توګه زه وایم چې ځینې لغات دي لکه اوس لایو سټریم وایا، پودکاست وایا، یا دا چې اپلوډ او داسې نور نور لغات نه جوړ شوي دي په جرمنی ژبه کې. نو دا لازم و چې دا ډکشنري باید اپډیټ شي، تازه شي او لږ څه پراخه شي.
ډاکټر صاحب، د دوو ژبو په قاموس کې ممکن وي ستونزه دا وي چې د ګڼو کلماتو دقیقې معناوي په بله ژبه کې پیدا نه شي. په تیره بیا چې یوه ژبه د جرمني په څیر پرمختللې وي او بله د پښتو په څیر نسبتا شړله، دا ستونزه د ډیرو په باور ستاسو په لومړي قاموس کې حل شوې ده چې جایزې هم هغه د ګټلې دي، هغه هم سند کېدای شي. خو د نورو زرګونو نویو کلماتو له زیاتېدو سره خو دا مشکل باید نور هم زیات شوی وي، هم داسې نه ده؟
بالکل هم داسې ده. ډېر لغات دي چې په جرمني ژبه کې شته خو د هغې معادل پښتو کې نشته. نو چې معادل یې نشته نو مجبور سړی دا لغت تشریح کړي. د بېلګې په توګه وایم چې موږ په جرمني ژبه کې دا یو لغت اوپسیون چې انګلیسي کې اپشن ورته وایي، دې دپاره کوم خاص لغت نه لرو. یا دا چې کمپرومیس چې انګلیسي کې کمپرومایز ورته وایي، داسې کوم هم بالکل سر په سلو کې معادل لغت ورته نه لرو. دا شی لغت اول باید تشریح شي او بیا کله کله سړی بیا هماغه اوریجنال لغت بیا هم بیا په څنګ کې لیکي. نو دغې لارې نه مکار اخیستی.
ډاکټر صاحب، په لومړي قاموس کې په لومړي چاپ کې تاسو ازادي راډیو مجلې ته ویلي وو چې د ځینو پخوانیو شعرونو په استناد مو هم ځینې کلمات توضیح کړي دي. نو دا نوي کلمات خو په شعرونو کې نه موندي شي، له دې سره مو په توضیح په برخه کې څه کړي؟
نو ځینې نوي کلمات چې دي خو هغه واضح دي چې بالکل نوي جوړ شوي دي، لکه دا لغت وایم هغه وخت چې کورونا ناروغي راغلې ده، دلته لاک ډاون لغت راغلې ده. نو دا خو واضح دي چې تر اوسه پورې نو نو مجبور دغه سې لغت سره تشریح کړي او بیا په څنګ کې همدغه اوریجنال لغت بیا خپله بیا ولیکي چې دغه لغت هم استعمالېدای شي.
دلته د کلماتو انتخاب هم یوه لویه ستونزه ده په ډکشنري کې. تاسو په څه اساس باندې دغه شاوخوا 15,000 نور کلمات انتخاب کړي دي؟ یعنې انتخاب مو په څه بنسټ؟
نو انتخاب په دې دی چې زما خپله 1500 کاله په جرمني کې وشول چې دلته اوسېږم. نو ډېر لغات چې ما اورېدلي دي خو پخواني قاموس کې دا نه وو. بل دا دی چې زه ورځ په ورځ دلته هره ورځ مطالعه کوم، د طبي لغاتو نه نیولې تر سیاسي مقالې لولمه. نو هغه لغات چې ورځ په ورځ ګورم چې ډېر استعمالېږي راډیوګانو کې، ټلویزیونو کې، هغه لغات مې ځان سره لیکلی وو چې دغه لغات زما ډکشنري کې نو ذکر شوي. نو دا لغات چې هر ورځ ذکر کېږي زما قاموس کې نو، نو دا باید پکې ور زیات شي. نو په دې اساس ما دا لغات په دې ډول باندې غوره کړي دي.
د دوم چاپ نو وروسته مو هم ځینې کلمات یادښت کړي دي.
ډیر همدا اوس چې دا دوهم چاپ شو نو زه درېیم چاپ باندې هم همدا اوس لګیم زه په زه همدا نن چې وګورې ځینې لغات ما ځان سره لیکلي دي چې بیا درېیم چاپ کې به نور بیا زیاتېږي پکې.
ډاکټر صاحب دوهم چاپ مو آنلاین هم خپور کړی؟
نه دا دوم چاپ چې دی آنلاین نه دی خپور شوی ځکه چې دا د دې کاپی رایټ یا حقوق د یو جرمني مطبعه سره دي هغوی اجازه نه کوي ځکه دا بیا هغوی بیا وایي چې دا آنلاین شي نو هغه مطبعه بیا په دې باندې څه ګټه لاندې شي.
د لومړي چاپ په برخه کې مو دا هڅه وکړله او بریالی هم و چې د افغانستان جنو پانتونونو ته ورسی. د دوهم چاپ په برخه کې مو دا فکر کړی
نو دا دوهم چاپ چې ده اصلا په افغانستان کې د پانتونونو د خوا د ننګرهار پانتون له خوا دا چاپ شوی ده البته مالی لګښتې د افغانیک په نامه باندې خیریه مؤسسه چې مرکز په بند کې ده هغوی دا چاپ په غاړه اخیستی دی. نو دا دوهم چاپ چې افغانستان کې د افغانستان ټولو پوهنتونونو ته دا کتاب ورسېده او د پښتونخوا د پېښور د باچا خان پوهنتون دې ته هم ورسېده او اوس اړیکې نیول شوي دي چې د پښتونخوا نورو پوهنتونو ته لکه د عبدالغلي خان پوهنتون چې په مردان کې دی د بنو پوهنتون او سوات پوهنتون دې ته هم ورسولی شي.
ډاکټر صاحب که ستاسو د قاموس په برخه کې یو څو عمومي پوښتنې وکم، په لومړي چاپ مو څومره وخت تیر کړ چې بشپړ شي او په دوهم څومره؟
نو چې به تاسو وایم چې ما خو د خپل مسلک له اړخه ټپ کې کار کړی، زه هر ورځ وزګار نه وم بلکې ما خو په فارغ وخت کې دا کار کړی دی. نو تاسې به وایم چې ما چې د پیل نه تر پایه پورې په لومړي چاپ کې خل کاله کار وکړ او دا دوهم چاپ لپاره لس کاله مې کار کړی دی.
که ستاسو د قاموس لیکلو تجربو ته راشم ډاکټر صاحب، څرنګه مو لومړی ځل فکر شو چې جرمني پښتو قاموس ولیکي؟
نو لومړی فکر خو په دې و چې افغانستان کې وم هغه وخت وکړه اماني لیسه کې جرمني ژبه تدریس کېدله مالته لوستله. نو ما ډېرې سختې ستونزې درلودلې ځکه چې افغانستان کې په هغه وخت کې هېڅ رقم کومه ډکشنري نه وه، نه جرمني په پښتو، نه جرمني په دري، هېڅ ژبه باندې نه وه. یوازنۍ ډکشنري چې پیدا کېدله یو ایراني وه چې هغه هم د غلطیو نه سخته ډېره، بل دا چې د ایراني و د افغانستان پاچې ترمنځ ډېر سخت توپیر هم پروت دی. نو دغه ستونزه هغه وخت کې راته پیدا شوه. نو د هغه وخت ما خپله تکل وکړه چې هر وخت چې زه په جرمني ژبه باندې پوه شم او توان مې درلوده یو قاموس لیکم، نو لومړی کار چې زه کوم په خپله ژبه باندې به یو قاموس لیکم.
ډاکټر صاحب ملک صاحب، په لومړي چاپ کې مو چې کله کلمات راغونډول د الف وا په حساب مو په قاموس باندې کار پیل کړ او کنه په عمومي شکل باندې مو په مختلفو تورو باندې په یو وخت کار کاوه؟
نه هغه وخت ته هم سم د ډکشنري په ډول باندې ځکه داسې وایم زه په افغانستان کې لا زه په اووم ټولګي کوم چې هغه وخت ما په ډکشنري لیکل باندې په افغانستان کې حتی پایل وکړ. نو زما خپله د ډکشنري لیکلو آغاز افغانستان کې زما په تیار لس کلنۍ کې وشو. زما خپل پلار په ډېر ښه انګلیسي باندې پیدا، هغه خپله حتی انګلیسي په پښتو یو ډکشنري شروع کړی و تر ډېره حده پورې مخکې رسولی وه. نو ما د خپل پلار کتاب نه مې کاپي کوله چې ډکشنري څنګه لیکل کېږي، نو د الفتورو په اساس باندې ما هغه وخت کې حتی پیل کړی و.
یعنې لومړی الف بشپړ کو بیا بې ته لاړې؟
همداسې نه 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 بشپړ نه، بلکې ما چې یو لغت به مې زده کاوه چې هغه په ای باندې و الف باندې و هغه به مې ځای په ځای ولیکه. دومره پاڼه کې مې بیا چې بی لغت به مې زده کړه هغه ما په دومره بی کې لیکه. نو هر لغت مې زده کاوه ځای په ځای مې لیکه. ما سره هغه وخت وکړه هم نیت و چې یو وخت مې یو وخت به زه وتوانېږم چې یو ډکشنري ولیکم. نو همدا اوس یو وخت همدا اوس نه شروع کړه، هر لغت چې نوی زده کوي ما هغه په سلسله باندې ولیکه.
د دومره ډېرو لغتونو را ټولول چې بیل بیل هر کلمه تاسو لیکله، بیا د رغونډولو په وخت کې د تدوین او ترتیب په وخت کې له ستونزو سره مخامخ نشوي؟
ستونزې خو دې بې حده ډېرې وي. کله چې زما خپل کار خلاص شو کتاب چاپ ته تیار شو دا هغه وخت چې په ټول اروپا کې کمپیوټر نه نو او یوازنۍ ستونزه یوازنۍ لاره دا وه چې سړی د ټیک لارې ته ولیکي. نو حتی په جرمني کې ټیک هم موجود نه و، نو یوازنۍ ټیک چې پیدا کېده هغه ایراني و. نو هغه کې دومره سخته ستونزه وه که سړي لیکل چې څنګه یې، نو سړي به هم لیکل بیا به یې په لاس باندې به درې ټکي پرې لیکل. نو لومړی زما د ڈکشنری چاپ لومڑی پروگرام ڈیر ابتدائی آگے باندھے ہم سم کار نہ کہ ندی باندھے ہم کلو نہ تیر شو بیا کل چی بیا مطلب مدر پروگرام بے میں آگا وقت ہو کے بے میں دام ورڈ باندھے کنورٹین میں کچھ بیا دام یو دیر ستونزمن کار ہو نو پدی ٹول باندھے بیا دا ڈکشنری دے چاپ وار ہو کر جیتا.
ډاکټر صاحب، تاسو مخکې د اشاره وکړه چې لکار سره د قاموس لیکل وخت غواړي او په دې کې شک نشته، له ټپ سره خو نور هم ډیر وخت غواړي، لیکن که تاسو دا تجربه را سره شریک کړئ، د په دې څلور ورځې سات کې مو کوم وخت قاموس ته وقف کړی او چې کار پیو کې
ما نو کله چې پرېشته د خپل ما خو ځان ته کتنځای لودو او کلینیک می درلودو، نو کله چې خپل د کتنځي کارونه به خلاص شم او خپل اولادو ته به مې مخه کوله، هغوی سره به مې لږ څه کتل، هغوی ته به مې د خوب په وختو کې قصې لوستلې، نو دې نه به هم چې وزګار شم بیا نو ماښام یوولس بجې به بیا ما خپل ډکشنري کولو باندې پیل وکړه د شپې تر یو نیمې بجې پورې او سهار به بیا شپږ بجې د خوب نه پورته کېدلم.
نو خوب مو هم کم و؟
څلورنیم ساعته.
څلورنیم
ساعته
ډیر کم دی. ډاکټر صاحب، داسې شوي دي چې یوه میاشت مو ډیر کار کړی وي، بل میاشت مو بیا هیڅ کار نه وي کړی، یا مو خوراک کم کار کړی وي؟
نه، دا نه دی شوی. ما هیڅ کله د خپل قاموس لیکلو کار مې کله قضا کړی نه دی.
کله چې د جرمني پښتو قاموس لومړی ټوک بشپړ شو، څه احساس مو وکړ ډاکټر صاحب وروسته له دې سخت شاقه کاره؟
شبیر صاحب، ما ته دغه احساس پیدا شو چې هر لیکوال ته پیدا کیږي، نو د هر لیکوال لومړنی کتاب داسې دی لکه لومړنی اولاد. نو سړی کله چې دا اولاد دنیا ته راشي، نو مور پلار یې دواړه اول په سینه اچوي، نو کتاب هم داسې شی دی. نو کله چې زما کتاب راووته، نو ما اول په خپله سینه واچوه دا کتاب.
او ډاکټر صاحب، که دا هم راته ووایاسئ چې د جرمني پښتو قاموس د دوهم چاپ تر خپرېدو وروسته ورته احساس درته پیدا شو؟
دا نو داسې لکه د سړي دوم دریم اولاد شي، واضح دی چې د اول اولاد احساس نه راځي، خو د دوهم اولاد احساس بیا هم یو خوږ احساس دی. نو واضح دی چې خوښي راته ډېره پیدا شوه. ولې نه،
د ډاکټر صاحب اکرم ملکزي د جرمني پښتو قاموس دوهم چاپ په ورلد لس کې لیکل شوی دی. نن سبا دا پروګرام په اروپا کې بدل شوی، نوی شوی دی. نو په جرمني کې دا ډکشنري تر اوسه نه ده چاپ شوی او په بازارونو کې تر دې دمه نه موندل کېږي. د یو بل کتاب پاڼې اړوو، د ویل ډورانټ د یو کتاب. ویل ډورانټ امریکایي لیکوال دی. دی په دې مشهور دی چې د فلسفې په څیر پیچلې مفاهیم یې په اسانه ژبه بیان کړي دي او په خپلو فلسفي او تاریخي کتابونو کې داسې څه لیکلي دي چې د عادي لوستونکي په ژوند کې په درد خوري. ویل ډورانټ په 1921 میلادي کال کې د 96 کلونو په عمر د کالیفورنیا په لاس انجلس کې ومړ. د نوموړي د حکمت او فلسفې د کتاب پښتو ژباړه په کندهار کې صداقت خپرندویه ټولنې خپره کړې ده. په دې کتاب کې د فلسفې دوې مهمې پوښتنې مطرح شوې او څېړل شوې، فکر او پوښتنه. دا دواړه د فلسفې له اساساتو څخه دي. فلسفه د ژور فکر په مټ پوښتنې کوي او د پوښتنو په مرسته د نړۍ، ژوند، اخلاق او حقیقت په باره کې وضاحت وړاندې کوي. د فلسفي پوښتنو کمال دا دی چې خلک فکر ته اچوي چې یوه مسله یا حتی یو منلی حقیقت له بېلابېلو زاویو په خپله وڅېړي. ځینې مهمې فلسفي پوښتنې لکه ژوند یعنی څه، ښه یعنی څه، بد څه ته وایي، دنیا چا پیدا کړې، ولې یې پیدا کړې. فیلسوف د پوښتنو له لارې د حقیقت لټه کوي او فکر تنظیموي. دا فکر انتقادي دی، تشریحي دی، چې په دې ډول فلسفه د خلاق فکر درامنځته کېدو سبب کیږي. د ویل دورانت کتاب حکمت او فلسفه په کندهار کې د طب پوهنځي محصل عبدالله بشارمل لوستی. له دوی په واورو چې څه یې پکې موندلي او د دې کتاب په اړه څه نظر لري.
حکمت او فلسفه ودانی کتاب خوږه پښتو ژبې ته ښاغلی نیاز محمد نثار صاحب راجبړلی دی او د صداقت خبرندوی ټولنې له خوا په 2023 میلادي کال کې د چاپ غاڼه باندې سمبال شوی دی. ویل دورانت هغه لیکوالو چې د غوښتل فلسفه د اکاډمیک ماحول څخه و عملی ژوند ته راوباسي او د بویل چې فلسفه خو کومه پیچلتیا او بیګټي ورز نه ده، بلکې فلسفه او فلسفي مطالب د بشر د ژوندانه معنا، ارزښت او بنسټیزو مسایلو په کاشف سره وتلې او فلسفه خو د انسان د ژوند او مرګ موضوع ده. د ښاغلي نیاز محمد نثار صاحب په ګوتو ژباړل شوی همدغه کتاب مجموعه درې برخې لري او په یو کم 200 صفحو کې مکمل ژباړل شوی. یاد کتاب لکه څنګه چې ما وویل درې برخې لري. لومړی برخه فلسفې ته کتنه نومیږي. په دې برخه کې د فلسفې د ماتې د پوهنې او لیلم څخه د فلسفې پر لریوالي باندې بحث کوي. همدارنګ د فلسفې پر اهمیت خپل د ویل دورانت په نظر دا چې فلسفه څنګه د علومو ملکه یادیږي پر دې باندې بحث سره کړي. دویمه برخه چې ده د بیلګو په مرسته د فلسفې زده کړه، په دې برخه کې بیا موږ ته د سقراط ژوند لیک او دا چې په فلسفه باندې لومړنی کوم شهید څوک و نو دغه پر ژوند لیک او همدارنګه د چین پر کنفیوسیوس او د رنسانس د دورې هغه کس چې په هماغه وختونو کې په خلکو کې د فکر او د فلسفه روح پالوتلو کې جوردانو برونو دغه پر ژوندلیک هم را سره رغیدلې. او دریمه برخه د ژوندانه د فلسفه پر لور، په دې باره کې بیا د انسان پر ژوند باندې را سره تم کیږي. ویل دورانت د ماشومتوب، ځواني، منځنی عمر او مړینه دا د فلسفه له لوري څخه دا سره تصویري چې اصلا د انسان ژوند څه معنا لري او فلسفه زموږ پر ژوند څه اغېز لري. د کتاب په اړه باندې به زه خپل نظر داسې ووایم چې نن ورځ چې کتابونه په زرګونه چاپیږي او انسان سره وخت ډیر محدود دی، خو له دغسې کتابونو لوستنه زما فکر تر نورو سلګونو کتابونو به بهتره وي، ځکه داسې کتابونه انسان خپل ژوند ته متوجه کوي او همدارنګه د ژوند په اړه باندې د ده هغه نړۍ لید چې دی د ژوند څخه لري او هغه افق چې دی د ژوند په باره کې لري هغه ورته فراخوي. خو د داسې کتابونو مینوال چې کم دي، شاید علتونه یې زیات وي، خو زما په فکر باندې دوه یې ډېر مهم علتونه دي. یو دا چې زموږ داسې ټولنه ده چې د ماشوموالي څخه بیا تر ځوانۍ پورې په داسې ماحول کې او په داسې چاپېریال کې ژوند کوو چې زموږ ته د نه ویلو تعلیم راکول کېږي، هغه که د کورنۍ لخوا وي او که یاد د ښوونیزو نصابونو او د ښوونځیو او مکاتبو له لورې څخه وي. موږ پښتوني کولو ته نه هڅیږو او موږ د فکر کولو په اهمیت نه پوهیږو. دویم دا چې لوی مشکل دی، هغه دا دی چې په معاصر ژوند کې د انسان دا بوخت ژوند او نه فارغه کېدل هم خپل د انسان څخه د فکر هغه فرصت اخیستی او نسی کولای چې په خپل څلیر ساعت ورځو شپه کې لست کې هم د خپل ژوند په اړه باندې داسې فکر وکړي چې اصلا ژوند څه معنا لري. د فلسفه او د همداسې کتابونو لکه د حکمت او فلسفه ودانۍ په داسې کتابونو ارزښت هغو ټولنو او هغو انسانانو ته شاید در موږ ډېر ښه معلومیږي چې هغوی لوستلې وي او د فلسفې سره یې اړیکې څه ناڅه کوي وي. نو د دغسې کتاب لوستل و ټولو هغو لوستونکو ته چې د مطالعې مینوال دي زه توصیه کوم. او په راتلونکي کې دا هیله لرم چې ښاغلی نیاز محمد نثار صاحب د ویل دورانت او همداسې د فلسفې په بخش کې د نور لا زیاتو کتابونو د ژباړلو هڅه وکړي. واقعیت ژبه یې روانه، خوږه او سلیسه وه. او په اخر کې د صداقت خبرندوی ټولین څخه هم ډیر منندویم چې زموږ تر لاسونو پورې داسې کتابونه را رسولي چې هغوی یې واقعیت باید وستایل سي.
له ښاغلي بشارمل څخه مننه چې د ویل دورانت د کتاب حکمت او فلسفې د پښتو ژباړې په اړه خپل نظر او معلومات را سره شریک کړل.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
افلاطون وایي شاعري تر تاریخ حقیقت ته نشته ده. د اتلسمې پیړۍ فرانسوي شاعر چارلس بودلر بیا دا لارښوونه کوي چې هغه وخت هم شاعري کوي او شاعري مه هیروي چې نثر لیکي. د کاملې عزیزي په شاخ د دوی شعر سره اورو.
د محفل هغه بی باک دمه نیم سی د بلیلا وهی دلاس را بیلکم زبستا ماشکا سو سو وار کلکرم سلالای پمی خوشال ساتھی دروم را پوڑا وڑا خبر باندی رشیگی ماد سلپ وینو ہر وقت را پالا لی اول خدای او بیامی تا تدر سپارا لی یہ نازکی اسمانی میں عمر دستاشی ملکی دخکلا تاج دی در پسر سا اسما دخکلو سترگو یار دی مبارک سا دلائق دا ہم دی حسن لائقی تدخار یا بنا سک شہزاد گئی ز دہس کو ہس کو خرنو لے ونیم پسی تیر می خدیر زمان اکڑا دغسلت می حج لار پیدا نکڑا تورزا زپرنو ستورو مینا زنور ستالا لیتا نگورم آغلے نیسترگو کی دوبیغم نورکیغم نبکلورتا بیر تراستنیغم سی گلاب نیم نو نبسی رجیغم دخلک در سر واخل لے بنایا کیل والے زمانے ورستیل والا ایونجی لیدا چپستو رو دمینا ایو شائرہ کا شبنا دہاس کو غرنو ستال خڑو خڑو سترگو الہام اخلے سپتورور بلدی وہلا سنا دال غیوغ میں ہم انتقام اخلے دا هنداری ماتوی چی تور گوری دا سبوگ می سرکی نکڑی تا تا گوری لیوانی پترگ مو کی چا پیوائی نل شوندہ نل مرگ نویریگی مگر نا گل پوہیگی دا ویریگی دمینو جنکیو لسلگیو دمینو جنکو لاسویلیو.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
د خبرونه په برخه کې کیسه لرو. د کباب پونم د محمد فیصل ځلاند کیسه د لنډ کیسه حضرت ګل الهام لوست.
لاست دقیقې کېږي چې د روغتون څنګ ته مې موټر درولې او سوارلی ته په انتظار یم. نن بیروبار کم دی. له سهار راهیسې مې یوازې درې کسه د ښار تر چوکه پورې ولیدي. موټر مې د سړک پر څنډه د لویې ونې سیوري ته درولې. خپله چوکۍ مې ښه شاته کړې ده. ډډه مې لګولې. د موټر ښیښې مې ښکته کړې دي خو بیا مې هم پر تندې مړې خولې راماتې دي. مخامخ کباب پخیږي. ځینې وخت یې بوی نیغ پر سپږمو راننوځي. له رنګه سور چاخ کبابي ته راډیو ایښې ده. مخکې مې غوږ ورته نیولی و. ډرامه پکې چالانه وه. بیا مې ترې پام په بله واوښت. د کبابي د دکان اوګده سیوري ته په عمر پخه خځه ناسته ده. زړې کلیوالې جامې یې پر تن دي، ماشوم یې په غېږ کې پروت دی، سترګې یې پټې دي، خو دا اوس هم خپله پخه داسې ورسره خوځوي لکه کوچنی چې لا نه وي ویده شوی. 15 دقیقې کېږي چې ورته ګورم. دې د کباب په ډکو سیخانو کې خپلې سترګې ګنډلې دي. نه پوهېږم چې زړه به یې ورته کېږي که به یې په لومړي ځل ویني. کلونه وړاندې چې په کلي کې اوسېدم، کلیوالو ته کباب ډېر لوی شی ښکارېدو. ځینو یې یوازې نوم اورېدلی و، خو په مجلس کې به یې داسې په خوند یاداوه لکه ښه ډېر یې چې خوړلی وي. یوه ورځ د جومات ملا یې ونږدې کور ته په ډوډۍ پسې ولېږلم. زړې ښځې دې کاوه، په ماشومانه انداز مې ترې وپوښتل: ببو، څه شی پخوې؟ دې خپله لمده ګوته وڅټله، راغبرګه یې کړه: څه خاورې به پخې کړم؟ لوبیا ده. زه غلی وم، دې مخ راواړوه: تاسو خو به ملا صاحب ته کباب نه پخوئ؟ ځواب مې ور نه کړ. کور ته چې راغلم ټوله ورځ مې کباب غوښت. مخامخ ناستې ښځې ته چې ګورم هماغه حالت رایادوي. دې ته به ښایي کباب اوس هم تر ټولو ښایسته خوراک ښکاري چې یوازې شتمن خلک یې خوړلی شي. د دې راته پام نه دی. زړه مې غواړي ورښکته شم، کباب ورته راواخلم، خو بیرته ناهیلی شم. په زړه کې مې دا خبره راتیریږي: خدای مکړه بد ګمان راباندې ونه کړي. که یې خاوند راشي څه به وایې؟ چې ته دومره مهربانه یې چې په پردیو ښځو کباب خورې؟ بیا ووایم ځوانه ښځه د سپک مې نه کړي. چې په کلي کې اوسېدو یوه ورځ غره ته تللی وم. لاندې د کوچیانو کېږدیو ته نږدې یوه په عمر پخه کوچۍ د بوټو درانه پیټې ته اړم وه، نه یې شوی پورته کولی. ور وګرځېدم چې ورسره پورته یې کړم، خو دې نه پرېښودم. ښایي دا به یې بده ګڼله چې پردی نارینه بار ورسره پورته کړي. کله له ځانه سره ووایم: کاشکې خاوند یې کباب ورته واخلي. بیا مې چې د دې زړو جامو ته پام شي، سر وخوځوم. نرم باد لګېږي، د ښځې په غېږ کې پروت ماشوم ژاړي. ښی خواته له قد نه لوړ ډنګر سړی د دوی لور ته راروان دی. ښایي همدا به یې خاوند وي. کبابي د یو ځوان سره په خبرو لګیا دی. له قد نه لوړ سړی د ښځې څنګ ته درېدلی دی، د درملو ډک پلاستیک یې په ښي لاس کې نیولی. ښځه ماشوم سړی ته ورکوي، دوی روانېږي. ښځه تر شا د کباب نه ډکو سیخانو ته داسې راګوري لکه زړه یې چې نه ترې صبرېږي. سړی مخکې ګړندی روان دی، شاته نه راګوري. کبابي بیرته په خپله چوکۍ ناست دی. ځوان ترې تللی، راډیو هماغسې چالانه ایښي، خو ډرامه خلاصه شوې ده. د 1 بجې خبرونه روان دي. زما سترګې راباندې درنې دي، د ښځې څېره مې لا یاده نه وځي. په خپل ځای کې راسمېږم، د کبابي راډیو ته غوږ ږدم.
حسرت ګل الهام په خپل شاخ د فیصل ځلان کیسه سردي راډیو مجلې ته را لېږلې وه. مننه ترې کوو. د دې اونۍ ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام مو هم دومره وو. زه احمد شیبر اجازه اخلم. شدی وي
د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو ماحول، د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو ماحول، د ټول خر کی شاهان ورته حیران را قتل، ټول خر کی شاہان اور تارا میرا قتل. آلین میں پک خور کا دسرو پانو د گلا، اچھتے دیوالوں نات سا سنو دروبا، رنگ میں اٹھتا ورکڑو لکھو گنو دشیبا، ہر گل میں اڑتا روسو مل یار میں کبلبل، ہر گل میں اڑتا روسو مل یار میں کبلبل، سندو شگون جھوٹے محل نرگس میں پگے گراؤڑو ہمیں مام کلرام بیل، ساس کو دشبنم نام خیستا جوڑ کامل، نسیم پا خندارا اڑو زیڑ گلونا دچامل، شراب میں اڑتا ورکل بیاد اوخ کو دبلبل، شراب اور تا ورکلا دو خود بلبل سندر سینو شبونا جو کیو محل سپوک میں کلا د زہرا پست غزل خندا تا د تنظر خل زر کے گاڑے دے دستور مست سر